السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکې ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اورئ چې امریکا د الکسی ناوالنی په نیول کېدو باندې اندېښنه ښودلې. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرتکی ده. کونړ ولایت چارواکی وایي د دغه ولایت پر شلتن ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا د توپونو اویا ګولې وشتل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله دا ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي. پوره خبرونه. د کونړ والی وایي د دغه ولایت پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی. محمد اقبال سعید تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتن ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا اویا ګولې راویشتې دي.
مالی تلفات اوختی به ونه او باندې او زراعتی ځمکه د تخریبی غنو مالی تلفات لري او د ځایي تلفات په رابطه تر اوسه پورې د حکومت لامن ته نه راغلي.
ښاغلی سعید وویل د دغو بریدونو په اړه چې اوس درېدلې په کابل کې اړوندو چارواکو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. عبدالله محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس فان براند سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي، په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې نه دي کمې شوي اندېښنه ښودلي. ښاغلي کوبیا په یو ټویټ کې لیکلي، دوه کاله مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وې او د سولې د خبرو څرک نه و، خو کله چې دغه خبرې پیل شوې د افغانستان ښې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم زیاتې شوې. خو د هغه په وینا اوس چې په دوحه کې خلکو د خبرو میز پریښی، افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي. د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د تېرې جنورۍ میاشتې په 15مه په دوحه کې پیل شوی، په وروستیو کې په ټپه درېدلی. د افغانستان د دولت مرکچیان طالبان تورن کړي چې خبرې پریښي او سفرونو ته یې مخه کړې ده. د طالبانو دوه پلاوي په وروستیو اونۍ کې تهران او موسکو ته تللي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي، پر ملکیانو حملې په ښکاره جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي. پرون په پلازمینه کابل کې په دریو حملو کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزي شورا مشر محمد عاطف هم شامل و. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون ویلي دغه حملو عاملان به هر چیرې چې وي یو وخت عدالت ته راکاږل شي او ورسره به حساب کتاب وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل له لارې له پېښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي وبلله او ویې ویل پر دې سربېره به دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمیر استازو په حضور کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوه. ښاغلی اتمر تېر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي، دغه پروژه به د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په یو خبرپاڼه کې له څرګنده کړي چې د مزار شریف، هرات او کندهار کوټې ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. روسی ساينس پوان وایي ښکاري چې دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساينس پوانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تېر کال په مني کې په شاوخوا 60,000 کسانو ترسره کړې، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 90% کې شاوخوا 90 دی. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت درېیمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم ووژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2021 کال نړیوالې لوبې د لیتوانیا په پلازمینه ریگا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دا غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریگا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات هم امیر میگه که این کار هم توسط طالب ها صورت می‌گیرد.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویان دی جین ساکی ویلي موږ د روسي چارواکو هڅو یا پریکړو په اړه جدان اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندي کړی. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې 1 میلیارد ډالر په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني چارواکي وایي د 1999 کال د ولسمشري انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن بیخ پور کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره په نښه شوي چې د متحدو ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همې په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وایي د امریکا د متحدو ایالتونو د لږ تر لږه 640 میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شویو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 1 میلیارډ 200 میلیون ډالرو مرستې کړې، خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وایي لیدل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیگار د 2004 کال انتخابات نسبتا خبللی خو وای چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوی چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. سیگار د دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرته له دې چې د سیگار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوری 1398
دیر لس وات نویم لمریز کال د ولسمشری انتخابات ټولو هغو په پرتله شفاف وو، او په کابل کې میشت نړیوال ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانیو هغو په پرتله شفاف وو او کم لګښت پرې وشو
نسبت به انتخابات گذشته داشت.
ښاغلی ننګ د ولسمشری د ترسره شوو انتخاباتو د شفافیت او خو ترسره کولو خبره کوي، خو عملا لیدل شوي چې دغه انتخابات له ډېرو ستونزو سره ملول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډېرو نیمګړتیاو، په انتخاباتو کې د لاسوهنې، بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیگار وای که څه هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلی، خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رای ورکولو ډېر مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د ناامنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډېرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسیږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیگار وای دغه وضعیت په پام یوازې ناامنی د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیگار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې 4 انتخاباتو ته تیاری نیسي. یو ځل بیا ښاغلی ننګ،
4 انتخابات پلان گذاری کردیم و چنزنی ها د
4 انتخابات مو پلان کړی. ل انتخاباتي شریکانو سره د ترسره کولو بودیجی او امنیت پاړه خبري روانې دي، او ان شاء الله ډیر ژر به دغه ممکن انتخابات په یو مشخص سکیجول او ټایم لاین کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکي کال په غزنی کې د ولسي جرګې لپاره، د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غراس ښاروالیو لپاره د انتخاباتو د ترسره کولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام امکان نه لري چې دغه انتخابات په ښه توګه ترسره شي. سیگار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې بسپنور کوونکي افغان شریکانو ته په مرستو کې له ډېر احتیاطه کار اخلي او تر ډېره پر تخنیکي مسایلو او د انتخاباتو پر ورځې تمرکز کوي، نه دا چې خپلې هڅې د انتخاباتو پر یو 15 بهیر متمرکز کړي. د سیگار په لیکنه د انتخاباتو اوسنی جوړښت داسې دی چې مرسته ورکوونکي پر لنډمهاله هدفونو تمرکز کوي او دې ته اهمیت ورکوي چې د انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. که په افغانستان کې د ډیموکراتیکي پروسې د ثبات یقیني کول یو اوږدمهاله هدف وي، امریکا او نړیوالو شریکانو ته ښایي پکار دا وي چې د افغانستان د انتخاباتي ادارو د وړتیاو زیاتولو ته ډېر پام وکړي. د سیګار په وینا انتخابات یوه داسې پروسه ده چې د مرستندویانو دوامداره ښکیلتیا او ملاتړ ته اړتیا لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی، خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته ووایي.
د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې هیڅ یو لوری نشي کولی چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپلې غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي، د افغانستان خلک دې پایلې ته رسېدلي چې جګړه د حل لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسؤلیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه المان او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیې په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهال یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپلو کارونو په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو ځانونو لپاره پورونه دوه برابره کړي او تر دې دمه یې خپل پورونه هم نه دي ادا کړي. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوره وړي دي. خو دغه بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ پور اخیستی، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین تورن کړي چې د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو شخصي استفادو په هدف د پور اندازات به برابره کړي او اخیستي پورونه یې لا نه دي خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې له دې بانک د ځانونو لپاره د جایداد د اخیستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستي دي. خو خاغلی رحیمی ویلي چې د قرضې اندازه دوه برابره شوې نه ده او دا تور بی بنسټه دی.
دا چې ګوندې پخوانۍ رهبری د پور اندازه دوه برابره کړې دا د لامل پلاوي صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالي شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسایل ناسم او له حقیقت لرې دي. ادارې پلاوی هیڅکله نشي کولی چې د خپلې غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی، د کور د اخیستنې په هدف یې له بانک دیارلس میلیون افغانۍ پور اخیستی، خو د ځمکې قباله او جایزه به یې نه ده وړاندې کړې. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک څوارلس میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیستی، خو رقم یې نه دی ښودلی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې 50 پور د دوی له تقاعده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمېر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ یې له بانک پور اخیستی، خو د قانون خلاف له دندې لرې او څرنوالۍ ته معرفي شوی دی.
د بانک د مقررې پر بنسټ مې د کور د اخیستو په هدف له بانکه د 15 کلونو لپاره پور اخیستی و چې باید له میاشتني امتیاز مې په قسطوار ډول د 15 کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیستی و کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس و، نه د ښاغلي نوشیر د سرپرستۍ پر مهال.
ریاست بانک مرکزی رو په عهده داشت، بعد استاوردیم.
لدی وړاندې د افغانستان د مرکزی بانک د پخوانی چارواکو لوري د دې بانک د ټولو څارونکو اصل ګل توتاخیل د 50000 میشتنی امتیاز او د غشان د کور د خستو لپاره د بانک د مقرری خلاف د پور پاکستان تورن شوی وو. خو د افغانستان بانک ویلي چې خغلی توتاخیل د کور د خستو په هدف له بانک پور نه دی اخیسته. په افغانستان بانک کې فساد په دې ورستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونتوانید چې له ولسی جرګې د باور رایه واخلي، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
امریکایي خبرونه ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. پرون سه شنبه په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او په بله پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حملې ښکار شو. د خبرونې په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کېږي چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو د دغو مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15مې پیل شوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک شوې موافقې به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته شوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن شول. امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د نټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس سخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او برانډن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې له 150 تر 340 پورې وې، خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمېر له 160 تر 200 پورې زیات شو. د سټارس اند سټرایپس ورسپنې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر شول او 150 نور ناروغان چې وضعیت یې ثابت و هم له افغانستانه وایستل شول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې، خو په تېرې دوبي کې د هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره شوې وه. د رسمي ارقام له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,140 شول کېږي، خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د 3.5 کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته له رسیدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومت یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قیدو شرط پرته خوشي کړي. ښاغلی بلینکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومت غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشي کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه 3.5 کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ، یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تېروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوی هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابېږي او په دې توګه د هغه 3.5 کلن بند 2 کال و 8 میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریسته په اشاره ویلي چې نوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلینکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلو، په دغه سزا سره د نوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندویي کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلې چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤل غړی باید پر ځای کړي. نوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. نوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 4000 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د نوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
قهرمان دلو گر والا جازر سوال دی منگل دلو کلی مسودین کم امار دولت دا غوختان ازا چه زی پازه که سلابون را غری دی او دا روپای مسیرا والا کلی وی دی کامی خلکو لپار غریبان لپار دا پیسی دی یازی زرواکو تا لفتو تا ورغزی دی مظلوم غم نخوری روپی پخپل ما بانکی نیمی که دی مظلوم حق خوری و سلام پی اختیرام. دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی. دغه مرض شراوزي د مسکینانو پیله د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کوم خلک یوړي څوک خوري څوکې دغه کوي ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبر شوي د جګو د لاسه دغه درې کاله کېږي ورور پر دنیا یوه خاشانې ولاکه ځینې ګرځي ورور دغه هغه خلک ټوله خوري چې نه د سرای کرمه پسې ورور ښه موټر لري ښه دوکان لري دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې څه شی باندې رسېدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د بریښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالۍ بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند کې د هیواد یو لوی پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند با د سیلابونو مهار کول او د اوبو مهار او د کرنیز ځمکو خړوبول او د دې ترڅنګ د برېښنا تولید او پټوله کې با ګنش مېر هیوادوالو ته ځانګړي ډول په نیمروز کې ګنش مېر هیوادوالو ته د کار زمينه برابره کی او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې با د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگا واټ برق به تولید شي د دغه بند په ذریعہ؟
کمال خان بند د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیز ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شتا سوئل چې بش پر سی بیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سی دی او ځینی لا پاته دي تروسه؟
بن خو څو فاز لري، لکه ساختمانی چاري دي، د کانالونو برخه ده، همدارنګه نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختمانی چاري چې دي دا تقریبا سر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینی مخالفتونه موجود وو، څومره حل سوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهده ته په کتو خپلې اوبه مهار کوو، خپلې اوبه تړو، بندونه کې جوړو، کا په بل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هیڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق په وخت کې شوې ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیا کې 22 متر مکعب او په افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب او په پاسا د خوشنی یا څه غونډې ته نیت غونډې هیوا ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواوو لخوا منل شوي دي او موږ هغې ته ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغومره اوبه ورکوي ایران ته؟
هغومره اوبه ایران ته ورکوي او په دې برخه کې څه ستونزه نه لري.
یا خپلواک صاحب تر دغه ډېرې اوبه به هم شایي هلته ځي که څنګه؟
بالکل، یعنی اوس تر اوس مهال یا د دې نه وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دې نه اخیستې دي، خو موږ اوس دغه بندونه تړو، د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نورو پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د هغې له جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، د احنظرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد دویم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه څو نور بندونه دي چې په ده باندې کار روان دی. شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي، موږ هیله مند یو چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند څرګندونې واورېدې. همدارنګه په نورو سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. ورځو لاندو خبرونو ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې له پای ته رسیدو مخکې له افغانستانه راونه وزي. هغه دا خبره پرون په یو ډیجیټل کانفرنس کې جرمنی رسنیو ته کړې. هغه ویلي دواړه پروسو هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو او هم د سولې د پروسې سره په ارتباط کې. ښاغلی ماس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ د ادارې پریکړو په اړه باندې پریکړو باندې نیوکه کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دې ولایت پر سلطان ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي. هغه ویلي او یا د توپونو ګولې د پاکستان لخوا د سلطان په غرنیو او لورو پرتو سیمو لګېدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. ښاغلی محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس وان برانت سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. په بهرنیو خبرونو کې مهم مسایل دادی چې روسی ساينس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. 90% یې اغیزه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فدرال پولیسو اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په مهال د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بریدګر چې مشکوک کس و هم وژل شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه ته موږ غوښنیولې وو. کولای شي په تفصیل د دو خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دوی منی مای پیلو لمړی او راپور لکونړ لرو. په کونړ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو مامورین ورسره توپیر چلند کوي. د دوی په خبره کې څوک واسطه ولري د هغوی بایومټریک او نور کارونه بینوبته کوي او تذکرې ورته ژر ورکول کیږي. کنه د تذکرو پرويشت میاشتې وخت تیریږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دلتا پلسګونو سړی او خزی د برېښنایي تذکیرو دفتر تراغلی او غواړي چې تذکیرو ته بایومټریک وکړي. هغه کسانو چې لدی وړاندې بایومټریک کړي هغه د تذکیرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړ دي. تذکیره اخستونکو شکایت کوي چې له دوی سره د یاد دفتر یو شمیر مامورین توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره که څوک واسطه او پیسې ولري کارونه ژر ترسره کیږي او که څوک بې وسه او بې واسطې وي چارې له ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي. شمس الحق د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
د مالدار سړي کار ورو ورو واسطه لري، پیسې لري، نو هغه کارونه مخکې کیږي
او غریب سړی ته څوک توجه نه کوي. څلور میاشتې مې کېږي چې تذکیرې مې جمع کړي دي او پسې راځم، اوس نن پسې بیا راغلی. کله یوه بانه، کله سیستم خراب دی، او کله یو څه وایي، کله بل څه وایي.
ذبیح الله هم د سرکانو ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، وایي
د چا واسطه نه وي. هغه غریبانو خلکو ته ډېر ستونزه ده. ډېر خلک راځي چې د هغوی وس دس کېږي، هغوی پیسې ورکړي، نو هغې ته په وخت تذکیرې ورکړی شي. د غریبانان ځي راځي، بل د کارونو هم دغه د پیښې وس دس نه لري. دغه سورلو ګاډو کې خېږي، د چا به کرا وس کېږي، د چا به نه کېږي.
دوی بله ادعا هم کوي چې د ډېری کسانو نومونه، تخلصونه او یا هم د قوم نوم غلط لیکل کېږي، چې د بیا اصلاح لپاره تر کابل پورې مزلونه کوي. نوید له دغه ډول شکایت کوونکو څخه یو دی، وایي
زیاتره په عمر کې ډېر تېر وځي چې هغه عمر درسي، بل تخلص او نوم د بادشاهانو کې چې دی ډېر تېر وځي، نو په دې خاطر باندې دی بیا هم په پاسپورټ کې زورول کېږي چې دلته پاسپورټ کې یو رقم نوم دی، دلته بل رقم نوم دی. بیا هم ته د کابل ته ځي، هلته به خپل نوم بېرته صحیح کوي او بیا به راځي. دا نو ډېر غټه لویه ستونزه ده.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین بیا یو شمیر ستونزې یادوي چې دوی ورسره مخامخ دي. د دوی په وینا د برېښنایي تذکیرو ترلاسه کولو لپاره هر ورځ له 1500 نه تر 2000 پورې کسان دوی ته مراجعه کوي، خو د تذکیرو د ویش لپاره اوس مهال یوازې یو مرکز لري، او په نتیجه کې د اسانتیاو کموالی او د مراجعینو زیاتوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د احصایې او معلوماتو ادارې مشر شفیق ویاړ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو غوښتنه زیاته ده. هر کس غواړي چې برخي تذکره زر تر زره ترلاسه کړي، او په مقابل کې زموږ یو مرکز دی، نو دا به دویم کېږي که ضرورت و دریم کوو به. د موږ اوس چې کوم دی، د یوې ورځې تقریبا د 2500 نه نیولې تر 300 پورې کسان موږ روزانه سبتو بایومتریک کوو په دا یو مرکز کې.
ویاړ وایي د دوی د دفتر هیڅ کارکوونکی حق نه لري چې د چا نوبت د شخصي غوښتنو او اړیکو په وسیله مخکې او یا وروسته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته هلته لا هم ډیر خلک کورونو کې تلویزیونونه نه لري، او رادیو لا د دې ځای د اکثریت خلکو د معلوماتو ترلاسه کولو اصلي وسیله ده. په دې ولایت کې د محلي رادیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سیالیو پوښښ دغلته ډیر کله د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د نړیوالو سیالیو څار شای په جګړه ځپلي ورزګان کې د خلګو یوازنې تفریحي بوختیا دي.
دلته نو رحمت شاه د چګټ پیدا کوي، صحه پیدا کوي، او په ښکلې ټایمنګ شاک سره بال د څلو منډه لپاره له بونډې څخه بهر کوي ګوګلی بال سره.
دا په ورزګان ولایت کې د سیمه ایز راډیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د سیالیو کمنټري ده چې په دغه ولایت کې د راډیوګانو له لوري خبريږي او د ډیرو ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلي دي. شاید د کرکټ د سیالیو په اړه تبصری او خبري وازنې سوي چې دلته د ځوانانو نظرونه له جګړیز چاپیریال یو څه لري کوي او په لوبو او تفریحي مسلو یې بوختوي.
پنجرام ته ګوري په دې خاطر چې پر کومه خوا باندې کول شاټوي.
بالکل دا هم بال ته سر کوي، بال تر سر.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي رسنیو یې د ژوند په زیاتو برخو کې تغیرات راوستي، او په خبره یې په بیلابیلو برخو کې معلومات د سیمه ایزو او نړیوالو راډیوګانو له لارې ترلاسه کوي. عبدالله د اورزګان ولایت یو اوسیدونکی دی او دی وایي چې جګړو یې پر مخ ښوونځي تړلي، بیکار هم دی، یوازنی ذهنی بوختیا د راډیوګانو اوریدل دي.
زه ډیر خوشاله یم چې د راډیوګانو لارې کمیټه شوم، ځکه یوازنی رسنۍ چې په اورزګان ولایت کې ډیر فعالیت کوي او وخت په وخت اوریدونکو ته معلومات ورکوي، هغه هم دغه راډیوګانې دي چې زموږ لپاره د معلوماتو ښه سرچینې دي. ځکه دلته په اورزګان ولایت کې چې یو جنگ ځپلی ولایت دی، او ورځ په ورځ د جنگو راپورونه ورکول کېږي. موږ غواړو چې څو هغه شېبې په خوښۍ سره تېر کړو، نو دغه راډیوګان تر څنګ ناست چې او دغه کمیټې تعقیبوو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د وروسته پاته ولایتونو څخه دی چې ډېر خلک لا هم کورونو کې تلویزیون د دودیزو انګیزو له کبله نه ساتي، خو هغوی چې بیا په کور کې د تلویزیون لرلو سره مخالفت نه لري، بېوزلي او د برېښنا نشتوالي له کبله نه سي کولای چې تلویزیون ولري. نو ځکه خو زیات خلک رادیوګانې اوري.
جنین دی چې ګوګل بال سره دوی کوشش کوي چې د رحمت شاه وکټل
دلته د ترینکوټ ښار اړوند په سفید خار سیمه کې یو شمیر ځوانان په یوه کوټه کې ناست دي او د شنو چای سره یو ځای د کرکټ کمنټري اوري. د دې لړلې نکیب الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې لوی ارمان دا دی چې دغه سیالۍ د ټلویزیون له لارې وګوري.
په روزګان کې ټلویزیون نسته، نیټ نسته، ټلویزیونان یوه خبره دلته دا ده چې یوه ستونزه دغه یو خو برق موږ په روزګان کې ډېر کم دی، یعنی ډېر په ضعیف حالت کې دي، موږ برق نه لرو. که یې هم هغه یعنی دغه قیمت یې ډېر لوړ دی، هغه دا زموږ په واسطه نه ده پرته تر څو موږ دا برق راولو. او بل ستونزه تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هغه دلته که څوک ټلویزیون نږدې په کور کې پر هغه باندې ځینې کسان شته چې پر هغه باندې د کوپر ټاپه وي، یا ورته وایي چې ته کوپر یې، یا ورته وایي چې ته د کوپر د کاپیرانو ملګری یې. داسې یو اتپاد ورته کاروي چې هغه د اسلام څخه وتلي الفاظ په هغه سره د دوی خوښنه کېږي، یو څوک دا زړه نه شکوي تر څو ټلویزیون کښېږدي.
دا مهال په اروزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره شپږ خصوصي او دوه دولتي سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري، او تازه یوه خصوصي سیمه ییز ټلویزیون څلور ورځې وړاندې هم په فعالیت پیل وکړ. په ترینکوټ کې د شمه راډیو په نوم د یو خصوصي راډیو د مسؤل مدیر احسان الله ولسمال څخه مې پوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې اورېدونکي زیات کوم پروګرامونه خوښوي.
موږ تر ډېره پورې هڅه پر دې کوو چې د دوو خلکو دپاره تفریح خپرونې وړاندې کړو، او په تفریح خپرونو کې بیا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر پکښې لرو یا ډېرې پکښې وړاندې کوو. د نورو تفریح پروګرامونو تر څنګ د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه وړاندې کوو تر څو خلک هم د دوی ذهن په داسې یو جګړې ځپلي ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله روزګان ډېر جګړه ځپلی دی، هم هغوی مثلا دغه د جګړې ذهن یې واوړي، تفریح برخې ته دوی یو څه آرام سي فکر یې.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس دغلته شاوخوا 70% ځوانان د جګړو له امله بیکاره دي، او دغه راز د دغه ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت یوه لویه سلنه خلک پرله پسو جګړو او ناخوالو یو ډول نه یو ډول په رواني لحظه ځپلي دي. په سپید خار کې د کرکټ د کمنټري اورېدو ته راټول سو ځوانانو راته وویل دایمي سوله یې هیله ده، او اوس چې ولایت یې د جګړو شاهد دی یوازنۍ ذهني بوختیا او تفریح په بېلابېلو راډیوګانو کې د خپلې خوښې د خپرونو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبو په اړه د تبصرو اورېدل دي.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په همدې هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلوشي له کونړ ولایت څخه مشترستولې ده، یو د سړکونو د ستونزې څخه سر ټکوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه زموږ سره اړیکې نیولې دي او پیغامونه یې راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
زمان ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم، او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي، او 15 کیلومتر سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي، هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسوي یا د کوم حالات کړي او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی عالم د جنوب ولایت څخه دا پیغام کاش پر اعظم ګنادالو ولسوالۍ کې عمومي لارې ټوله بندي، ځکه چې عمومي ډامبر هم طالبانو بند کړی دی، نو یو کچه لارې پرېښېده، نری لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي ښار ته، نو هغه هم کله بند دی کله ایلی. نو هیله ده چې یوه لار خلاص کړي ولس ته، چیرې یوه لاره مشخص کړو ته کې نه بند دی، نو خلک به له ستونزو سره مخ نه شي. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود د کندهار د ایلات سنسر خبره کوم. نور د کندهار د ایلات لار د سنن کیږي چې باندې د وجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چاړو کوم دا وشتل نشي دا غیله کې او کښنی متران خو نو څه کوي دا مات متران نشي کړی لا په کنه کې دوری دوری دي طالبان سره خبره کوي کې ایله کې رقم شا کوي کې الله دا غني پښتن. السلام علیکم ازادي رادیو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت وایشیر ولسوالۍ ته تاسو په تماس کې یم. بالاخره د سوله په افغانستان کې ولې ناراضي لري؟ دلته د خدای مرګ او ډېر مرګونه ډېر زیات وو که ممکن مړه کېږي او نور څه دوی خود به خود نه سره مړه کېږي نو باید چې دوی خود به خود سره کښېني سوله وکړي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنور د کلي ګلدین ته اعتراف په تماس کې یم. زه له کوم تک سلامونه ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلام مضمون درخواست پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي دي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی خو بدبختانه په افغانستان کې رقم نرخونه چې دي کنه د دې لوړوالي کچه دي کنه دا په ټوله ځای کې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ